پېښور کې د ماخام شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړی کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه دروړو. خو لومړی خبرونه، نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ او د کاترینو د نیولو غوښتنه وکړه. د جماعت اسلامي لخوا د پېښور په غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. او اوکراني چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر دیرشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې په کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل وګورئ. پړچنار پیښې ته بول راشو. نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. په نورکي کې د نامعلومه کسانو په ډزو کې د ګېدو سیمې د یو کس تر وژنې وروسته پارېدلي کسان د تریمنګل پر سکول ورغلل او په ډزو یې د څلورو استادانو په شمول اته کسان ووژل. په نننی احتجاج کې شامل د شینګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین مشال اډو ته وویل تر هغې چې د استادانو قاتلین گرفتار شوي نه وي خپل احتجاج به جاری ساتي.
بل پروگرام سو کوم کیږي هغه به جمعرات باندې کیږي، بیا هغه پس ورسته بل پروگرام وي هغه به په آئنده پیر باندې کیږي ان شاء الله. که د ایمو مطالبات سو پوری پورا نه وي شوی داغه سلسله به جاری وي.
د پړچنار د پولیسو افسر د نوم او غږ نخ پرول په شرط مشال اډو ته ویلي د تریمنګل د سکول له عملی پلټنې شوي او دوی هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د دې پولیس افسر په خبره معلومات یې ښیي چې د تریمنګل پر سرکاري سکول شاوخوا 50 کسان ورختلي ول او ډزې کړې وي. د جماعت اسلامي لخوا په پېښور کې جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونۍ غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناستې وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدي متفقه اعلامیه واوروله چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت د ټینګښت او د ړنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د دې ترڅنګ په اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو تجارتي لارو خلاصولو او په قبایلي سیمو کې تر راتلونکو لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه لګولو غوښتنې هم شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي له تش په نوم سیاستوالو سره چې په اصل کې په ملک کې انتشار خوروونکي دي خبرو ته نشي کېناسته. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا سمه ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپلمنځي مسلې هواروي، خو وزیر اعظم د مین همې پرتشدد مظاهرو ته په اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخوخو عناصرو احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان تور پورې کوي چې پر 9 مې د درغلیو په یو قضیه کې یې تر گرفتارۍ وروسته هم د هغه په لارښوونه پلویانو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې په احتجاجي مظاهرو کې ملکي پوځي او شخصي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان دا تورونه ردوي او د هنګامو پړه برعکس د هېواد پر استخباراتي ادارو چوي. نوموړي له حکومت سره د خبرو د وړاندیز تر څنګ د مینه همې پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه هم کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان د هغه سپاړه بشري جرم چې بشري جرم بدل کیږي ذمہوار او ګڼل شي. د سازمان نن په خپل کړي خپل راپور کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزې په کاری ټورنیزو او د زده کړو په برخو کې لمدیدتونو سره مخامخ دي. په راپور کې راغلي خزې نه پرې خول کیږي چې د خپل حقوقو لپاره سولېز لاریونونه وکړي. په راپور کې طالبان له خوا پر خزو د حجاب پر مسله هم نیوکه شوې ده. تر اوسه طالب چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان د دې راپورټ په اړه تفسیره نه ده کړې. په تیرو باندې یو ویش میاشتو کې چې طالبان په افغانستان کې په واک کې دي د ښځو پر کار او زده کړو د بندیز سربیره هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپل ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي. او د اوکراین چارواکو ویلي روسیې نن د مې پر دیرشمه پر کیف تازه ډرون بریدونه کړي دي چې پکې د دوی په خبره لږ تر لږه یو کس وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل دي. اوکراینی چارواکو زیاته کړې د دوی هوایي دفاعي نظام ډرون ډېرې ډرون الوتکې ویشتلي او غورځولې دي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټلګرام لیکلي د نننۍ ډرون بریدونو په نتیجه کې د پلازمینې په یو شمېر برخو کې اور ولګېد. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبیانین پر ټلګرام لیکلي چې د مې دیرشمې پر سهار ماسکو هم په یو ډرون برید سره په نښه شوې. دغه په خبره یو شمېر ودانۍ او جزوي زیان لیدلې خو کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د خبرونو پای. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. نن په پالسینال کې د بیلابیل سکولونو سلګونه زده کوونکو د مې پر څلورمه د ترمنګل سرکاري سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړ او د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر وایي د غوښتنو یې ترمنل کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي.
نور خلکو ته روډونه بالکل فل سیکیور دي، ما پر روډونو کوم څه سیکیورټی نشته دی او اندغه شان دي، ما خلک محصور دي.
وبخیدا د منګل یو مشر و چې غوی د مسور دی او لارې تل شوی دی. پرون په پیښور کې د جماعت اسلامي لخوا په جوړه ګنګوندیز غونډه کې د قبایلی سیمو د امنیت او افغانستان سره یې د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنه وشوه.
نو سبق وایم
کورونا دے پوری جوڑ کر کے 15-20 لارے دی کے آغاز افغانستان تا قبائلی خلق کی سے تجارت کولے لہذا ڈالر دے کھلو پڑے سی.
او د پیښور د اکرا پوهنتون ځینو زده کوونکو د موسیقۍ یو ډل جوړ کړی چې خلک یې پروګرامونو ته هم دعوت کوي.
نو سبق وایم ډیټا ساينس کې، امارا باپ ګیټار جنبی ستار دا مې زده کړی دی. د یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو، ډېر ایونټس ته لاړو، پکې پیډ ایونټس ته.
هیله ده لمشال ریډیو سره اوسئ. اولنې موضوع ترازو، نن په پړچنار کې د مختلفو سکولونو سلګونه زده کوونکو احتجاج وکړ. دوی حکومت غوښتل چې د ترمنګل سکول د څلورو استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. په نورکي کې د نامعلومو کسانو په ډزو د ګیدو د یو کس تر وژنې وروسته پارېدلي کسان د ترمنګل پر سکول ورغلل او په ډزو یې د څلورو استادانو په شمول اته کسان ووژل. تر پیښې وروسته د سیمې لویې لارې او همداراز انټرنیټ وتړل شول. د ترمنګل مشرانو د دوی د سیمې او د لارو د امنیت غوښتنه کړې ده. حکومت د ترمنګل د ډزو پیښې د قربانیانو کورنیو ته پیسې ورکړي او چارواکي وایي د سیمې د امنیت یقیني کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. طارق اورگزی معلومات راکوي.
دا نارې په پړچنار کې زده کوونکي تر اوسه د استادانو قاتلی نه نیولو په رد عمل کې وهي. د ګلپوره یو ځل بیا لسو شخصي سکولونو په شمول د 19 ښوونځیو په سوونو زده کوونکو د خپل سکولونو استادانو په سرپرستۍ کې احتجاجي مظاهره کړې. احتجاج کوونکو د ښار پر مختلفو لارو پیدل مزل تر کولو پاس د پریس کلب ودانۍ مخې ته تر 100 ساعته پرلط وهلې وو. د شنګاک سرکاري سکول هډ ماسټر اقبال حسین وای سلورونه او شوچ د استادانو وجل کې دلو پیښه شوه، خو پولیسو تر اوسه په هغه کې ککړتانان نه دي نیولي. حسین زیاتوي تر سوچ د استادانو قاتلین نه ونیول شوی، د احتجاجونو د سلسله به جاری وي.
بل پروګرام څو کوم کیږي، هغه به جمعرات باندې کیږي، بیا هغه پسې ورسته بل پروګرام وي، هغه به په آئنده پیر باندې کیږي، هغه پسې ورسته څلورم پروګرام څه کیږي، هغه به بیا جمعرات باندې کیږي. ان شاء الله که د ایمو مطالبات څو پورې پورا نه وي شوي، دغه سلسله به جاری وي.
پر څلورم مای په ترمنګل کې بلواګرو پر سرکاري سکول برید کړی وو چې پکې څلور استادانو په شمول و تنه وجل شوی ول. یاد برید تر هغه شوی چې په نورکی کې نامعلومو تنانو د ګیدو سیمې یو تن مو وجلو. تر هغه پس د یاد پیخي خلاف په پړچنار کې د احتجاجي مظاهرو سلسله روانه ده. که څه هم پر استادانو برید په ترمنګل کې شوی، خو مقامی مشر ملک منور خان منګل ترې انکاری دی او وای هغه یو شخصي عمل و چې دوی بار بار مزاحمت کړي. منګل د نه پرز مشال لډیو ته ویلي د دوی خلک سو واره په مختلفو پیښو کې په نخښ شول، خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته. ځای مشر زیاته کړه تر پیښې پس پر ټول کام لار بنده کړې شوی چې ورسره لا مشکلات سره مخامخ دي.
لوکل استاد کرام چې کوم انټرنو وخسته ایمای مشمانو کال په دې کې ځای شو ونه خسته شو، نور خلکو ته روډونه بالکل فل سیکیور دي، ایمای پر روډونه کوم څه سیکیورټی نشته دی او اندغه شان دي، ما خلک محصور دي. دی اعلی حکومت نه دا غوښتنه کو چې نور خلکو سره پر مزيري کې کوم قانون قوانين کیږي، امغه رقم دي مخ سره وشي.
په کورما کې چې کله خنړی پیخي وشولې، نو حکومت سیکیورټی کابو ساتلو په خاطر د مختلفو سیمولارې وتړلې. که څه هم د سیمو ټولې لارې وروسته خلاصې شوي، خو لا پړه چنار تر تری منګل لار لا هم د تګړه تګلا پاره نه استعمالیږي. په براکورما کې مبینه خلک تر نخښه کېدلو پس د ترمنګلو تګ راتګ ستونزه کانوایانو پر بوتلو حل کړی شوی، خو د علاقې مشران جوړ شوی ترتیب نه مني او دړکه ورکوي. که پر دوی لار خلاصه نه شوله، نو ټل پړچنار لار به هم بندوي موږ د پیوړ سیمې یو مشر لاسوبیدار ګلاب حسینا دوه ورځې وړاندې پوښتلي ول چې آیا ولې تاسو پر منګرو لار تړلې. نو هغه په ځواب کې ویلي ول چې داسې کار دوی نه دی کړی، البته هغوی د خپل یری له کبله لارې نه استعمالوي. حسین په پیوړ کې منګل قوم خلک له نښه کولو انکار کړی او ویلي په لارو کې د مسافرو حفاظت ذمواري د حکومت ده.
پیوړ قوم تر په روډ کته ان باندې نه دی، خدا روډ دیو جن باندې سکوم استادون سره ظلم وشولو، استادون به درد سره شهیدان کړل. نو دوه خپل ګنو وا جنا دو په روډ نه رسی، مو تر په روډ بیل په کلوب دی.
بلخوا موږ په دغه ټول صورتحال د کورم انتظامې تازه دریز معلومولو هڅه وکړه خو پکې کامیاب نه شولو. تر دې وروسته د پولیسو مشر محمد عمران ته مې د واتس اپ له لارې میسج ورولېږلو خو هغه هم ثواب را نه کړو. د پولیسو یو بل مشر چې میډیا سره د خبرو اجازه نه لرله، مشال لوډیو ته د نوم او غږ نه ورکولو په شرط وویل په کم سکول کې د استادانو وژلو پیښه شوې، له هغې عملي تفتیش شوی خو پکې تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. هغه زیاتوي په تفتیش کې ظاهر شوی چې پر سکول باندې د بریدګرو شمیر تر 500 زیات وو. هغه زیاته کړې په غټه سطح د چارواکو په میټینګونو کې د علاقې صورتحال ته په روزانه بنیادو کتنه کیږي. چارواکي دا هم ویلي پړچینار ته د پوز مزید نوي دستې هم راغلي خو دا ورته نه ده معلومه چې راتک فیصله د حالات کابو ساتلو په خاطر اخستل شوی او کنه بل کوم وجه ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د جنوبی استان لور د برمل اوسیدونکو نن په 15 ورځ هم په اعظم ورسه کې خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د پرلت مشر د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځایي مخکښ کامران وزیر مشال اډو ته ویلي دوی د خپلې سیمې د امنیت او د بجلی او انټرنیټ په څیر اسانتیاو د بحالولو لپاره په احتجاجي دغه ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلمان کونډي د مے پر 28 مشال اډو ته ویلي چې دوی ته د پرلتوالو غوښتنې رسیدلې دي او د پوره کولو هڅې به یې وکړي. اشتیاق مسید رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي اعظم ورسک سیمک شه په 15 ورځ هم په احتجاجي درناک شه پلاتی وهلی دي. د دغې احتجاجي درنې او د تحصیل برمل پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر کامران وزیر د خپل غوښتنې په باراک شه ویایي
کینډانی رس کولای شي تاسو هیڅ څوک مشته تر اوسه پرانه دی لري. د میجا بنادي غشتنه د نتورک متعلق ورسره د بجلی و کوم موبایل نتورک ته د مکمل د یو مشته نه بند کړ شو او ورسره بجلی چې کوم د بنادي 24 غنټه کې د 2 غنټه برابر وي.
په احتجاجي درناک شه نوز د پاکستان پیپلز ګوند سویلي وزیرستان لوور ضلع جنرال سیکرټری عمران مخلص ویایي
چکیمه مطالبه دي چې پرازي کې چکیمه بجلی لائن دای پابند د 4 شری شي بل اپ اعظم سکه چکیم ڈی ایس ایل کیبل دا یا پرازي کې پی ٹی سی ایل دا یا ڈی ایس ایل کنیکشن دا. نو دغ زی کې چې په مختلف ځایونه کې اغا نت ته وای فای چې اغا ولاږي د خپل حکومت نه مطالبه په اعظم سکه پی ایچ او دی چې پابند گورنمنت تارا پا قبضه شوی دو یا د ایف سی په شکل کې یا د پولیس په شکل کلکی په سکول بندې شوی دو میش دایي چې یغه نه دا قبضه ختم شي. درناتا چې څومره سیاسي خلک وراغلاو په مشترکه د دغه مطالبه چې دا آئینی دي نو هغه میش د حکومت نه دا غوړي چې فوراً د په دابند 4 ورشي او په مذاکرات باندې دا لاندا کو.
مشال ریډیو چې د اعظم ورسک احتجاجي درنې وشتنه په باراکشه د ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان او د ضلع پولیسو مشر شبیر حسین سره د تماس نیولے بار بار هڅه وکړه خو غوی خپل موبایل پورته کول خوښ نکړل. خو د احتجاجي درنې غوښتنې په باراکښې د ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د مئی په 28 مشال ریډیو ته په دا رنګ جاغېدلی و.
مشران مو انگیج کړی دي چې کومې چې چجاله نو اندازې مسلې دي چې واقعې د علاقې د هغه د تکلیف ته پر دې او د سیول انتظامیه سره تعلق لري نو هغه ان شاء الله موږ راځي تر څو مخې مو هم افورت پکړی دي او بعضې راسې ان ډیو ډیمانډ دي چې هغه ونده ځای نه لري نو هغه پر موږ سره شو کوي.
د اعظم ورسک احتجاجی درنے مشہوروں نے دا ہم وویل چھ تر سمرا پورے دے پاکستان حکومتی چارواکیو دے دوی غشتنے مانلی نوی ترغی وقت پورے وہ دوی پہ احتجاجی درناکشے پلاتائی واہلی وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د جماعت اسلامی په مشرۍ د قبایلي ضلعو په اړه شوې ګڼګوندیزه غونډه کې په هغو سیمو کې د بشپړ امن پر ځای کولو له مرکزي حکومت د مالی پانګو ترلاسه کولو له افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو تر څنګ بیلابیلې غوښتنې شوې دي. د پېښور د دې پرونۍ غونډې د غوښتنو په اړه د موجوده حکومت چارواکو په سمدستي توګه څه نه دي ویلي، خو په 2013 کال کې په پښتونخوا د قبایلي ضلعو د ورګډېدلو پر وخت صوبائی او مرکزی حکومتونو د هغو سیمو د پرمختګ لپاره د پیسو بیلولو او خیبر پښتونخوا صوبې ته یې د ورکولو ژمنې کړې وې. د موضوع تفصیل له غلام غوث اورو.
په غونډه کې د متفقه اعلامیه د لارې غوښتنه وشوه چې په قبایلي ضلعو کې دي مکمل امن قائم کړی شي. قبایلي ضلعې دي د راروان لسو کلونو پورې د ټیکسونو نه مستثنا وګرځولې شي او د قبایلي ضلعو د تجارت او کاروبار د پرمختګ لپاره دي د افغانستان سره تړلې ټولې تجارتي لارې پرانیستلې شي. دغه متفقه اعلامیه د جماعت اسلامی د خیبر ضلع مشر شاپیسل اپریدی وړاندې کړه.
تعلیم لپاره سکولونه چې کم موران دي هغه د پوری جوړ کړی شي، خو تقریبا د مونږ 15-20 داسې لارې دي چې هغه د بجوان نه واخله تر وزیرستان پورې چې هغه ډېر په اسانه باندې د افغانستان سره د قبایلي خلک چې تجارت کولی شي او هغه هم تجارت کولی شي دوړه تګ راتک شي. لهذا دا لارې د کلو کړی شي، په دا باندې هیڅ قسمه دهشتګردي نه کیږي. دهشتګرد اوس هم په سمو لارو نه دي راغلي، سهولت آسان کړی شي، ویزې پابندي دي کم از کم د قبایلي اضلاع دواړه طرفه چې کوم دي پابندي ختمه کړی شي.
د خیبر یونین په نوم د خیبر ضلع د سیاسي او قبایلي مشرانو د تنظیم مشر مراد ساخی په خپل وینا کې وویل چې قبایلي ولست دي په خپل وسیلو خپل حق ورکړي شي.
نو کاوله په پرچا غاړو کې سوبیا نه نو ولونې مرکز ما بولو موږ چې کړه مرکز ما سوبیا راو کړو یې نو یې سیم مرکز کې ما نه هازه نو یې مرکز نه بولو موږ له مرکز ورو ته موږ په سوري سوبیا نه بولو.
د ونډې ځینو ګډونوالو د قبایلي ضلعو په پښتونخوا کې په زمکولو هم نیوکې وکړې، خو ونډې ته په وینا کې وکیل او قانون پوه اعجاز مومن وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته قبایلي ولس بنیادي آئینی حقوق ترلاسه کړي دي او هم په دې وجه اوس قبایلي ځوانان د امن لپاره په ولسی پاسونونو کې برخه اخلي.
زه یو قبایلم په دې وطن کې اوسېږم، خو زه های کورټ سپریم کورټ ته نشم تللی. د پاکستان په آئین کې یو چپټر دی، هغه ته وایي فنډامنټل رائټس. دویم په آئین کې یو بل شیز دی او هغه دی پرنسپل آف پالیسی. دا د آئین په چپټر کې آئین کې له وګوري هغه اختیار هم ماته ملاو شو او زه مختصر تاسو ته وایم چې د دغې نه مونږ څه فایده واخیسته او چې په مومن کې د پاسونو د وزیرستان او د باجوړو لکو لځي که نه ځي د دې نه غټه فایده شته.
په دې غونډه کې د دې وړاندیز سره هم اتفاق وشو چې په 2018 کې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو نه وړاندې چې د سیاسي اتحاد د سوري لاندې کوم تحریک چلولی شوی و، نو د قبایلي سیمو د حقونو ترلاسه کولو لپاره هم هغه رنګ تحریک اوس مهال چلول پکار دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه په اونیز خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو ښځو سره ویډیویي مرکې لرو. د هغوی په لاسته راوړنو او هلو ځلو ورسره خبرې کوو. سروې اونیز خبرونه د نهې په ورځ د پېښور په وخت ماسپښین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندی وګورئ او پر رادیو یې هم واورئ. دا خبرونه تاسو د شروع په ورځ سهار 10:30 بجې او د زیارت په ورځ د مازیګر پر 10:30 بجې په ریډیو تکراری واوره.
په پاکستان کې یو ځل بیا د تور یا بلیک مارکیټ لاره د ډالرو کاروبار زیات شوی دی. د بانک دننه او په خلاص یا پرانیستي مارکیټ کې د ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپۍ په ارزښت کې د فرق کچا ریکارډ حد یعنی 25 روپو ته رسیدلې ده. د مې پر 9 د بانک دننه د امریکایي ډالر نرخ 250 روپۍ او 200 پیسې او په آزاد مارکیټ کې 311 روپۍ او په عین وخت کې په تور یا بلیک مارکیټ کې د ډالر نرخ تر 315 روپۍ هم زیات شوی دی. تفصیل د نیاز علی په دې رپورٹ کې.
په پاکستان کې د بهرنۍ پیسو یا د کرنسۍ کاروبار کوونکي وایي په هیواد کې په اول ځل په بلیک یا تور مارکیټ کې د ډالر نرخ 315 روپو نه اوخته دي او بیا په بینک دننه یا انټر بینک او پرانستي مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 6 روپو ته رسیدلې دي. په کراچۍ کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادیې مشر ظفر پراچا د مای په 19مه مشال ریډیو ته وویل حکومت د غلطو پالیسیو له کبله یو ځل بیا تور مارکیټ کې ډالرو کاروبار زیات شوی.
بالکل 26 روپے کا فرق ہے.
بالکل په بینک دننه او پرانستی مارکیټ کې د ډالر ترمنځ فرق 26 روپے دی. نن ډالر په پرانستی مارکیټ کې 314 روپو ته هم رسیدلې وو خو بیا په 311 روپو کاروبار بند شوی. حکومت خلکو او کاروبار کوونکو ته په خپل د تور مارکیټ لار ښودلې ده ځکه د بهر هیوادونو څخه خلک پاکستان ته ډالر یا ریمیډنسز په قانوني لار نه رالیږي ولې چې په تور مارکیټ کې خلکو ته ښه ریټ ملاویږي. او نن هم په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ 324 پاکستانی روپۍ وو. ظفر پراچا زیاته کړي سوداګرو او کاروبار کوونکو ته د بینکونو څخه ډالر نه ملاویږي نو ځکه په تور مارکیټ کې د ډالر بیا بیا پورته شوې ده. نوموړي په وینا چې پاکستان کې د ډالرو تور مارکیټ کاروبار بالکل ختمیږي نه سره کم شي خو بیا هم روان وي. د نوموړي په وینا چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د پاکستان د بهر هیوادونو نه راتلونکي پیسې یا ریمیډنس پرله پسې کمیږي. لومړی بهر میاشت 3 ارب ډالر ریمیډنس راتله خو اوس نږدې 2 ارب ډالرو ته رقم شوی. نو دا خبره په ښکاره ده چې ډالر د تور مارکیټ تلاری بدلیږي. د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک په وینا چې پرون د مای په 19مه د کاروباری اونۍ په لومړی ورځ پاکستانی روپۍ په مقابله کې په آزاد مارکیټ کې ډالر 1 روپۍ نور ګران شوی او یو امریکایي ډالر په ریکارډ کچا 311 روپو ته رسیدلی او بیا په انټر بینک کې د امریکایي ډالر نرخ 20 پیسې زیات شوی 215 روپۍ او 240 پیسو ته رسیدلی دی. په لاهور کې د بهرنو پیسو کاروبار کوونکو اتحادی او مشر جهان علی بیا د مای په 19مه مشال ریډیو ته ویلي دا وخت په تور مارکیټ کې د یو امریکایي ډالر نرخ د سرکاري نرخ څخه 10 نه تر 40 روپۍ زیات دی. نوموړي ویلي چې هغه ډالر یا نور کرنسی چې د غیر قانوني لارې کاروبار کیږي یا ذخیره کول کیږي په تور مارکیټ کې راځي.
اوپن مارکیټ دی ته وایي کومه چې د منی چینجر او د سٹیټ بینک په منځ کې کوم معاهده شي کنه چې بده کې اغستل شي بده کې خرڅولی شي. بلیک مارکیټ هغه وایي کم ڈالر چې په بارډر منی اوړي دا په هونډه کې راځي. بلیک مارکیٹ کې ته په 20 اخلي کې په 21 سیاره کې په 22 سالي تا ته مسله نشتی خدا د سرکار نه وا بغلا منی کوي.
د جهان علی په وینا چې د تور مارکیټ نه د ملک اقتصاد ته هیڅ ودا نشتا بلکې نقصان دی او په تور مارکیټ سٹیټ بینک هم کنټرول نه لري. په کراچی کې اقتصاد پوها خبریال وکیل رحمان بیاوی د نړیوالی مالیتی ادارې IMF لخوا پاکستان ته پور ترلاسه نشو په ملکی سیاسي کړکیچ دی او پاکستان ته د جون میاشت اخیره پوری 3.5 ارب ډالر بهرنی قرضې بیرته هم ورکول دي نو ځکه د پیسو مارکیټ لسخ فشار سره مخ دی.
د وخت د ډالر چې دی نو داغه ډیمانډ ډیر زیات دی. انټر بینک کې هم چې دی نو ریټ خو ساده پورې کنټرول دی خو اوپن مارکیټ کې ډیر زیات چې دی نو اوپن مارکیٹ کے ڈالر ڈیر زیاد پا برخط دے او بلخوا بلیک مارکیٹ کے تور مارکیٹ چے دے دا کرنسے آگے کم ددے حالات و اثرات خکاری.
دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د ریکارډ تر مخه په 13 میاشت کې هر اونۍ د بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره راکمیږي. سٹیټ بینک د مای په 15مه ویلي وو چې د مای د 19مې پورې د مرکزی بینک سره بهرنۍ زری مبادله ذخیره شاوخوا 4.4 ارب روپو ته رقم شوې ده او دا یوازې د پاکستان د 1 میاشتې د درامدادو د بل برابر ده. د سرکاري ریکارډ تر مخه تیر کال د پاکستان درامداد شاوخوا 80 ارب ډالر وو او برامداد 30 ارب ډالر وو. د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار په دې وروستیو کې ویلي وو چې پاکستان کې د ډالرو زیات قاچاق افغانستان ته کیږي او د دې د مخنیوي لپاره یې سخت ګامونه پورته کړي دي. پاکستان چې د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی پاکستان د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF څخه د 9مې جایزې د پور ترلاسه کېدو هڅه کوي خو تیر کال د نومبر د میاشتې راهیسې د IMF سره د پور پروګرام د ځنډ ښکار دی. د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر مفتا اسماعیل د بی آر پخوانے مشر شبر زیدی او بیا نور اقتصاد پوہان بیا بیا ویلی چې د پاکستان اقتصاد چې په کومه لار روان دی نو پاکستان دیوالیه کیدی شي. خو د خزانه وزیر اسحاق ډار دغه راپورونه رد کړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزې خپرونه
سروې
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجه،
سندرې جادوګری
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په 3 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 5 بجو.
د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 9 می د پرتشدد مظاهرو د عدالتي پلټونو د غوښتنې تر څنګ حکومت ملامت کړی چې د ګوند مخکښان او غړي زوروي او د ګوند پریښودو ته اړ کوي. بلخوا حکومت تور پورې کړی چې تحریک انصاف تر یوه سازش لاندې د 9 می چې عمران خان د درغلیو په یوه مقدمه کې ونیول شو، د ملک په بېلابېلو ښارونو کې ملکي او پوځي املاکو ته زیان رسولی دی. عمران خان د تور ردوي او برعکس وایي چې هغه هنګامې د هیواد استخباراتی ادارو پلان کړی وي. نوموړي د حکومت سره د خبرو لپاره یو کسیزه کمیټه هم اعلان کړې، خو مرکزي حکومت وایي چې له شرخوخو عناصرو سره مذاکرات نشي کېدی او دا چې د 9 می د بلوګرو پر ضد به سخته کاروایی کېږي. د غلام غوث رپورټ.
د حکومت سره د مذاکراتو لپاره د کمیټې د جوړولو وروسته د 9 می د پیښو په لړ کې یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده. د مئی په 9 می نیټه د ویډیو لینک د لارې په خپل وینا کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت او ادارو د خپل وند پلویانو د زورولو او د پاکستان تحریک انصاف نه په زور د سیاسي مشرانو د بیلولو تورونه ولګول. عمران خان په 9 می حکومتي او پوځي تنصیباتو ته د زیان رسولو د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه وکړه. تاسو معلومات وکړئ چې څوک په دغه پیښو کې ککړ دي. په نړۍ کې چې چرته څه پیښه کیږي نو د هغې ازادي پلټنې کیږي. حکومت خو نیخ په نیغه تور پورې کړی، ولې چې دوی د وړاندې نه تیاری نیولی وو او په انتظار ناست وو چې تحریک انصاف په څه طریقه د سیالۍ نه بهر کړي. لیکن دا خو د عدلیې کار دی چې د دې پلټنې وکړي او معلومه کړي چې څوک د دې ذمهوار دي. کسوم پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 9 می د پیښو د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده، خو بلې خواته د لاهور د پولیسو د یو نوټس تر مخه نن د مئی په 1:30 پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د پولیسو د ډی آی جی دفتر ته د حاضرېدلو امر ورکړی شوی دی. د دغه نوټس تر مخه د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته د مئی په 9 می د لاهور د کور کمانډر په کور کې د بلوګرو د داخلېدلو په سر شریکی پلټون کې ډلې یا جی آی ټی ته د حاضرېدلو ویل شوی دی. د درغلو په القادر ټرست قضیه کې د دې میاشتې په 9 می د عمران خان د نیولو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجونو وروسته د راپورته شوي صورتحال په سر پاکستان تحریک انصاف د مئی په 1 می د حکومت سره د روانو سیاسي لانجو د حل کولو لپاره یو وکسیزه کمیټه هم اعلان کړې وه، خو حکومت د تحریک انصاف سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی و. خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي په را روانو ورځو کې هم د مذاکراتو په اړه هیڅ امکان په نظر نه راځي او سیاسي کړکیچ نور هم مخ په زیاتېدو دی.
د خبرو اترو دروازې بندې هغه کوشش درې چې عمران خان مکمل تور باندې تنها کی یوازې کی. دغه نه زیات خلک لاړلو چې کوم یا پخوا ملټری اسټابلیشمنت تابعدارو وفادارو او یا هغه خلک لاړو چې دغې نه څه نه څه ګناه شوی دی، یا کرپشن کړی دی یا مس یوز کړی دی. د عمران خان په خپل وخت کې ملټری اسټابلیشمنت ته ډیر زیات فیس پرېښی و، نو هغه سپیس اوس د هغه خلاف استعمالیږي.
د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په وینا تر دې دمه په پاکستان کې د هغه د ګوند تر 10,000 پورې پلویان او سیاستوال نیولې شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په بیا بیا ویلي دي چې کومو کسانو د مئی په 9 او 10 نیټه پوځي او حکومتي اساسو ته زیان رسولی هغوی ته به د ملک د قوانینو مطابق سزا ورکول کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو دا زمونږ د نننیو خبرونو مهم هغه نن په پړاچنار کې د مختلف سکولونو سلګونو زده کوونکو د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د وژنې پیښې پر ضد احتجاج وکړل. دوی له حکومت وغوښتل چې د استادانو قاتلین ونیسي. هغه پیښه د مې پر څلورمه شوې وه. د پړاچنار د پولیسو افسر د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ته ویلي د تریمنګل د سکول له عملیې پلټنې شوي او هڅه کوي چې قاتلینو ته ورسي. د جماعت اسلامي لخوا په پېښور کې په جوړه غونډه کې په قبایلي سیمو کې د امنیت د ټینګښت او افغانستان سره د تجارتي لارو خلاصولو غوښتنې شوې دي. په پرونۍ غونډه کې سیاسي ګوندونو، سوداګرو او مدني فعالانو ګډون وکړ. تر ناستې وروسته د جماعت اسلامي د خیبر ضلع مشر شاه فیصل اپریدي متفقه اعلامیه واوروله چې په قبایلي ضلعو کې د امنیت د ټینګښت او هلته د لنګو سکولونو د بیرته جوړولو غوښتنې شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي له تش پروم سیاستوالو سره چې په اصل کې د خبرو په ملک انتشار خورونکي دي خبرو ته نشي کېناستې. نوموړي نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا سمه ده چې مذاکرات د سیاسي عمل یو مهم جز دی او په ترڅ کې د یو ملک سیاسي مشران خپلمنځي مسلې هواروي. خو وزیر اعظم د مې نه هم پر تشدد مظاهرو ته په اشاره زیاته کړې چې تر خبرو زیات مهم د شرخو خو عناصرو احتساب کول دي. حکومت د تحریک انصاف پر مشر عمران خان د مې نه هم د پر تشدد مظاهرو لپاره تور پوری کوي. خو عمران خان د تورونو ردوي او د هنګامو پړه برعکس د هیواد پر استخباراتي ادارو وچوي. او اوکراني چارواکو ویلي چې روسیې د مې پر دیرشمه پر کیف تازه ډرون بدونه کړي دي چې پکې د دوی په خبره لږ تر لږه یو کس وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. بلخوا د مسکو خاروال سرګي سوبینن پر ټلګرام لیکلي چې د مې دیرشمه پر سهار مسکو هم په ډرون بریډ سره په نښه شوې. دغه په خبره یو شمېر ودانۍ او جزوي زیان لیدلې خو کومه مرګ ژوبله نه ده اوخته. او اوس پر شوې بلې موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل میکال بهرنیو چار وزارت ته په یوه تازه لیک کې یادونه کړې ده چې دا اسناد باید له محرمیته وویستل شي او ټولو ته ښکاره شي. نوموړی او د بایډن د ادارې نور منتقدین له افغانستان او امریکا د وتلو پر بڼې او هغو عملیاتو سختې نیوکې لري. صفی الله ستانکزه جزئیات راکوي.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستانه د وتلو په اړه پټ اسناد باید لمړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد باید د کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال له ډېره وخت له بهرنیو چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پر لپسې فشارونو بلاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه. خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوای ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوای به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پرېکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستانه د بایډن ادارې وتل د دې سبب شول چې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شي او وڅلوېښت نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي وو چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زر تنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د تراګرو په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته اړین اسناد ورسپارلي خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
د نړۍ د نورو هیوادونو د مشرانو په ګډون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته د ولسمشرۍ ټاکنو پر ګټلو مبارکي ورکړي دي. پاکستان او ترکیه له لسیزو راهیسې ښه تعلقات لري خو پوښتنه دا ده چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې د دواړو هیوادونو د اړیکو لپاره څه معنا لري. عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره خبرې کړي دي او پر اساس یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د مئی پر اتوشتمه نیټه د ولسمشرۍ د دوم پړاو ټاکنو ګټلو سره به اوس رجب طیب اردوغان تر پنځو کلونو یعنی تر 2028 کال پورې پر ترکی واکمنی کوي. هغه له تیر دوه لسیزو راهیسې په واک کې دی. پاکستان او ترکی له لسیز راهیسې ډېر ښه تعلقات لري چې د کارپوهانو په فکر د رجب طیب اردغان په واکمنۍ کې نور هم پیاوړي شوي دي. اردغان د تیرو لسمشریزو ټاکنو په پرتله دا ځل د اپوزیشن لخوا له سختې انتخابي ننګونې سره مخامخ و. داسې فکر کېدلی چې د شپږو ګوندونو شریک کاندید کمال کلکچدار اوغلو شایي هغه ته ماتې ورکړي، خو د دوم پړاو ټاکنو کې د اردغان لخوا د 2.5% رای وړلو سره دا اټکل ناسم ثابت شو. د امریکا، روس او یوکرین په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو مشرانو خپلو ملي ګټو ته په پام سره رجب طیب اردغان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف شایي هغه یوازینی مشر وي چې د مبارکۍ په پیغام کې اردغان ته ورور ویلی دی. نوموړي د مۍ 28مه نېټه پر ټویټر لیکلی چې له اردغان سره به په ګډه د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو پر لا ژورولو ګډ کار کوي. ځینې شننونکي فکر کوي چې د رجب طیب اردغان دا بریا په داسې حال کې د پاکستان په ګټه ده چې شهباز شریف د دې هیواد وزیر اعظم دی. نزول اسلام چې په ترکیه کې درې کاله خبریالي کړې هم په دې نظر دی.
نواز شریف چې کوم ګوند دی هغه سره دوی تعلقات ډیر زیات خدي، لکه فیملی ټرمز پر دوی دغه تر دی، او په دې وخت کې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون او مشرک حکومت دی، او دلته کې په پاکستان کې د انرژي په حواله باندې، په ترانسپورټ په حواله باندې، اګریکلچر په حواله باندې هم، یا انفراستراکچر په حواله باندې هم په پاکستان کې د دوی ډیر زیات منسوبې دي. کشمیر چې کوم موضوع ده په هغه کې هم ترکیه چې کوم ده هغه د پاکستان چې کوم موقف ته د هغه تایید کوي. کدا نوې پارټي راغله و د دوی پاکستان سره تعلقات به بیا سره نو شروع کیدا، ولرم چې دا غوی په لړه ده هغه به کم طرف ته غوی سیوا و. نو پاکستان به هم زما خیال دی چې د اردوان په دې غټلې باندې خوشاله وي، نه کې دا بل ګنج غټلې و.
په تیرو 15 کلونو کې د رجب طیب اردغان اسلام آباد ته د سفر په غډون د دواړو هیوادونو لوړپوړو چارواکو یو بل هیوادونو ته سفرونه کړي او لوزنامې لاسلیک کړي دي. د دې ملکونو سمندري ځواکونو په 2022 کال کې په کراچۍ کې ګډ مشکونه کړي ول. د دې ترڅنګ استنبول له هند سره د کشمیر پر سر لانجه کې د پاکستان په جار ملاتړ کوي. څېړونکی شاهد الیاس چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لاندې د څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف ریجنل سټډیز کې کار کوي په ترکیه کې 9 کاله تیر کړی دی. نوموړي د مۍ پر 9مه مشال ریډیو ته وویل چې د ترکیې د ولسمشرۍ ټاکنو هغه کسان پریشان کړي ول چې د استنبول او اسلام آباد پر اړیکو نظر ساتي.
سی ایچ پی پارټي د جمهوریت خلق پارټي په تاریخي توګه مغرب طرف ته د دې ډېر جوکاوي، او د پاکستان غوندې ممالک چې کوم دي ایشیا او افریقا او مسلم کنټریز د دې سره د دې تعلقات ډېر ته خپل انرژي نه ورکوي. چې کوم خلک په ترکیه او پاکستان تعلقاتو باندې کار کوي هغه ماسک به دا یاره ضروري ځین کې کېږي چې د بل پارټي کا راغله، نو د پاکستان ترکیه چې کوم خپل ماسک تعلقات دي هغه باندې کې د شي منفي اثر پرېږي. نو د اردوان مخکې نه پاکستان سره ډېر ښه تعلق دی، نو پاکستان د پر دغه د اطمینان وړ ده خبره چې هغه پارټي بیا پاور کې راغله.
شاید لیا زیاته کړی چې په داسې حال کې چې پاکستان تر سخت اقتصادي بحران تیریږي، نو د رجب طیب اردغان بریا د دې هیواد لپاره ځکه هم د اطمینان وړ ده چې د اردغان نږدې ملګرو په پاکستان کې پراخه سرمایه کاری کړي چې د هغه په واک کې لپاتې کېدو سره به دوام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د میرامشاه بازار د دوکانونو مالکان او کاروباریان شکایت کوي چې د بیا بیا ژمنو باوجود حکومت د دوی شوي توانونه نه ورپوره کوي. د وسلوالو پر ضد پوست په ضرب عزب نومي عملیاتو کې د میرامشاه بازار په مکمله توګه ړنګ شوی، او د دې بازار د کاروباریانو په خبره حکومت یې د تاوان سروې هم کړی ده، خو د خپلو پیسو ترلاسه کولو لپاره اوس دوی په حکومتي دفترونو ګرځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د پام وړ شمېر دوکاندارانو ته معاوضې ورکړي او زیاتوي چې پاتې هغو ته به یې هم ادا کړي، خو هله چې حکومت پیسې ورولېږي. د عمر وزیر رپورٹ.
د میرام شاړنګ بازار دکانداران او مارکیټونو مالکان حکومت نه غوښتنه کړي چې د توانونو معاوضه ورته جاری شي. دوی وایي چې کالونو پس هم ورته منظوره شوې معاوضه ور نه کړل شوې. میرام شاه بازار په ضرب عذاب عملیاتو کې په مکمله توګه لزمه کې سره سم کړل شوې وو، چې د دکاندارانو په وینا صد پاسه شپږ زره دکانونه مارکیټونه ړنګ شوي ول. د میرام شاه بازار دکاندارانو کمیټې نائب صدر امشاد الله مشال ریډیو ته وویل چې کالونو نه په یو بل دفتر ګرځي، سوال مهنت کړي، خو خپل معاوضه لا هم نه ورکړل کیږي.
تاجر برادری چکیما ماویزا وا 6970 ڈیٹا چا دے خپل وی ریپائټ کړی وا خپل د سغتینا پکړی وی ریپې ریلیز شوی خو کولینا په شوتل اغا ماویزې میشتنه ملوجی کلا د گورنر سره جرګه کلا د چیف سیفټی سره جرګه اغا میشتا ډال مټول شي می د حکومت نه مطالبه دو چې می تاجر برادری میران شاه چکیم په ضربه غد اپریشن شو دی می نقصانات شوی دکاندار ډیر په امتحان شدا می د مطالبه کی چې زر نظر
دکانداران وای چې حکومت انتظامیه او امنیتی چارواکو د بازار توانونه خپل شمارلې تصدیق کړي او پس یې ماویزه اعلان کړي خو ځنه دکاندارانو ته د دکانونو او جایداد توانونه ورکړل شول ډیرای لا هم محرومه دي نمیرام شاه بازار یو بل دکاندار زاهد خان وای چې عملیاتو کې یې هر څه خاورې شول نن ورته منظوره شوې ماویزه کالونو پس هم نه ملاویږي که زر چې کونه ورکړل شي نو خپل کاروبارونه به بیرته پیل کړي د میرام شاه بازار دکاندارانو د خپلو ماویزو ترلاسه کولو لپاره پیښور های کورټ کې هم کیس کړی وو چې د دکاندارانو په وینا هغه کیس یې هم ګټلې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې د میرام شاه بازار متاثره شو 9950 دکاندارانو ته د خپلو تاوانونو ماویزې ورکړل شوې باقي فنډز لا راغلي نه دي متعلقه ادارو ته د دوی د تاوانونو ټول تفصیل لګل شوې څنګه هم چې فنډز جاری شي نو باقی پاتې دکاندارانو ته به ویشل کیږي ضرب عذاب عملیاتو کې میرام شاه میر علی او د تا خیل درې لوی بازارونه په مکمله توګه ړنګ شوي ول چې د دکاندارانو او انتظامیې په وینا د میر علی متاثره دکاندارانو ته تاوانونه ویشل شوي د میرام شاه نیمایي او د تا خیل بازار ټول متاثره کاروباریان لا پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د کبالی سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګډېدو 15 کاله وشول خو له دوی سره د ترقیاتي کارونو حکومتي ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. د دوی په خبره په ځینو کبالي ضلعو کې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه جوړ شوي خو په ډېرو نورو هغو کې پر ورته پروژو لا هم کار نه دی پیل شوی. کبالي ولس د پولیسو تر څنګ په عدالتي نظام کې هم د نیمګړتیاو له امله شکایت کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي وایي د این ایف سی ایوارډ او نورو اړوند مالی مسایلو په اړه له مرکزي حکومت سره خبرې شوي دي چې د ترقیاتي کارونو لپاره ترې پیسې ترلاسه کړي. د انیسی اجمل رپورٹ ورو
په داسې حال کې چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو شاوخوا 15 کاله پوره شول د دې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره د انسمام پر مهال د ترقیاتي کارونو لړکې کړې ژمنې لا هم ندي پوره کړي. د پاکستان پارلیمان د 2013 کال د مې په اخري اونۍ کې یو شمېر قوانین منظور کړل او دغه سپاین کې د 15 ترمیم کولو سره په خانه فاټا په خیبر پختونخوا ورګډ کړه. په کبلی ضلعو کې خبریال سفتر داوړ د مې په 13 مشال ریډیو ته ویل چې د پرمختیا لپاره تر ټولو لومړی د انتظامی ادارو پیاوړي کولو ترڅنګ د عدالتونو او امنیتي ادارو نظام سمول ضروري وي.
د لینډ ډیسپیوټ سویچ د سیس کې سمري ونی ریکارډ نو بل ور سره د امن او امان مسله وا چې د پولیس څنګه زړه صدر چې دی د پولیس څنګه جوړ شي او بل غټه مسله چې کومه وا د جوډیسي وا جوډیسي چې کوم دی چې دا راشي او باقاعده یو انصاف شروع شي خو دغه کې کمزوري راغلي دي خو خښوي نه دي.
سفتر داول زیاته کړه چې قبایلی ولس سره واده شي وی چې لس کاله بطری ټیکس نه غستل کیږي خو نوموړي زیاته کړه چې داشمنه هم نه د پوره شوی ځکه چې په تورخم او غلام خان کې د اکسایز او د کسټم ادارو کسان له خلکو ټیکسونه اخلي. د قبایلی سلو د انسمام پر وخت حکومت ویلی وو چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیشن یا ان ایف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په دغو سیمو به د لسو کلونو لپاره هر کال 100 روپے لگوی. خو په قبایلی ضلع مومندو کې د ډان وسپانې خبریال فوزی خان مومند وایي چې د 100 روپو ژمنه لا هم نه ده عملي شوې.
زمنګ د مومندو د یو مین روډ دی دا یک قانون نتر غلنه پوری چې کوم دی هغه هغه معنی تقریبا 15 کال او شو چې هغه د حساب له د سستروي ښکار دی او دا غي وجه هم دغه خودلی شي چېره
د خبر پختونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت ویلی وو چې د ان اف سی ایوارډ په مد کې د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د صوبې له بودیجې څخه په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پر مخ وړي. د 2019 کال په فبروري کې د مشال ریډیو په خبرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور کې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي وو چې په دې سیمو کې د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې لږ تر لږه 1,250 سکولونه ړنګ شوي. دغه سې د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې په نامنې او پوځي عملیاتو کې د سکولونو ترڅنګ اسپتالونه، کورونه او بازارونه هم روان شوي دي. که څه هم چارواکو وخت په وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې تر ډېره د بیا ودانۍ د کارونو کولو ادعا کړې، خو د فاټا سیډنیز مرکز یو مشر منصور محسود وایي چې په قبایلي ضلعو کې ځینو ځایونو کې سړکونه او اسپتالونه جوړ شوي دي، خو په پوځي عملیاتو کې زیاتره کورونه او دکانونه هم ړنګ شوي چې زیاتره مالکانو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوی.
ترقیاتی کارونا خوشوی دی خو تباہی هم ډیر زیات شوی دا. ټیک تا گورنمنٹ سکول جوړ کړو، ډیسپنسری یې جوړ کړي، روډونه هم جوړ شول، او د یغي سارا د خلکو کورونا د سیزونه هم ران شوی دی، او اوس پورې ډیر خلکو ته لیا آغا هم نه دی مله، او 4,00,000 روپۍ کمپنسیشن حکومت خو دکانونه غا ورته جوړ کړل او کم وو.
په قبایلي ضلعو کې د ښځو د حقونو مبارزه رضیا محسود بیا وایي چې د فاټا انضمام وروستو په دې سیمو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې ګڼې ښځې د بلدیاتي امیدوارانو په حیث له کوره بهر راووتې او په خپلو حقونو یې خبرې شروع کړې. نوموړي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د پخوا په نسبت یو څه بدلون راغلی دی، خو د ښځو د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هغه څه کارونه ونه شول لکه څرنګه چې دوی له انضمام وړاندې تمې درلودې.
پولیس کې هم زمونږ زنانه رالی، عدالتونه چې کوم سیستم دی پکې هم زمونږ زنانه رالی. نور خو قبایلي سیمو کې حالات چې کوم دي هغه سې شانتي دي لکه څنګه اول وو. که نه هسپتالونه که مونږ وګوري دغه یو چینج پکې راغلی دی، پبلک پرائیویټ پارټنرشپ په تھرو باندې بی ایچ یو چې کومې دي، آر ایچ سی چې کوم دي، هغه سې غیر فنکشنل ولاړ دي. سکولونو خو داسې دي چې هغه حالات دي لکه څنګه ایف سی آر ټایم کې.
د قبایلي ضلعو د اوسیدونکو د دې سرګندونو په اړه د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی د مالیې او انرژي سلاکار حمایت الله خان بیا وایي چې په قبایلي ضلعو کې په 13-15 کلونو کې د پرمختیایي کارونو په سمه توګه نه کېدو یوه وجه دا هم ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت دا سیمې له پامه غورځولې وي.
په 7th ان اف سی ایوارډ کې چې سوره دار او فاټا برخه کیږي، نو هغه په کار دي چې دلته ترانسفر شوی وي. دا زمونږ د نگران حکومت چې راغی کې زمونږ وزیر اعلی صاحب دا مرکز حکومت سره دا خبره روچا تکړه، او بل ورځ وزیر اعظم صاحب راغلو هغه سره موږ دا خبره روچا چې دا غیر افانس دې شو دغه تراشه په توپا تا چې په دې خلکو باندې ولم.
دا خبر پښتونخوا د مالیه پوخانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش سره می د خبرو هڅه وکړه، خو رابطه ونه شوه. البته په تیر وختونو کې د چارواکو سواری مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فاټا انضمام وروستو د سیمو ته عدالتي او پولیسو نظام غصبل شوی. په دې سیمو کې ټی ایم ای یا تحصیل میونسپل ادارې د احساس پروګرام تر لاندې د صحت کارډ ورکولو ترڅنګ د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د جوړولو او د څارنې نظام په ګډون یو شمېر ترقیاتي او انتظامي کارونه پیل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ورزشي لوبو ننداري شوې دي. د لوبو تابعیت کوونکو ویلي د نندارو مخې د هغو ځوانو ورزشکارانو ستایل او هڅول دي چې په وروستیو کې د سپورت په ډګر کې پکتیا ته بریاوي او ویاړونه ورغړي دي. که څه هم په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د ورزش په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي، خو ورزشکاران یې د معیاري لوبغالي او جمنازیمونو د نشتوالي له امله شکایت کوي. نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
داد پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د یو شمېر رزمي لوبو د فدراسیونونو د ورزشکارانو سپورتي نمایشات دي. د دې نمایشاتو موخه د هغو ځوانو ورزشکارانو هڅونه او تقدیرول ول چې په دې وروستیو کې د نورو ولایتونو څخه پکتیا ته بریاوي او ویاړونه راوړي دي. په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د سپورت د نورو برخو په خوا کې رزمي ورزشونو هم د پام وړ پرمختګ کړی دی. په پکتیا کې د تکواندو فدراسیون مرستیال محمد امین آریان مشال رادیو ته وویل
هغه ورزشکاران هغه ځوانان چې په دې نورو فدراسیونو عضویت لري، یعنې د پریپایډ د ایم ایم ای دغسې د کیک بوکس په برخه کې مسابقې کړي دي او ښه لوړ مقامونه او بریاوې ترلاسه کړي دي، هغه د تشویق لپاره د تکواندو فدراسیون د هماهنګي په خاطر چې د فدراسیونونو د ورزشکارانو ترمنځ هماهنګي پیدا شي موږ دغه غونډه دایره کړه چې هغو ته په ستاین لیکونو ونازو، په مډالونو ونازو او ورزش ته وده ورکړو. د پکتیا په ولایت
پکتیاوال ورزشکاران وایي دوی په دې ولایت کې داسې ورزشي جمنازیومونه او لوبغالي نه لري چې منظم تمرینات پکې وکړي او داخلي او بهرنیو سیالیو ته پوره تیاری سره ورشي.
اسلام الدین حکیمی د سنجر اریان ورزشي کم بنسټګر د ټولو ځوانانو غوښتنه دغه ده چې یو معیاري جمنازیوم ولرو ترڅو نور ولایتو ته مسابقو ته ځو، یعنی مشاته ځو، خامدګي ولرو، خاماده یو څوک چیرته څوک چیرته حکومت نه مغوښتنه ده چې معیاري سیستم جوړ کړي ترڅو ټول ورزشکاران تشویق شي.
بل لوري ته په پکتیا کې د ورزش برخې مسؤلان د خلکو او ورزشکارانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او وایي دوی په دې هڅو کې دي چې په دې ولایت کې د سپورت معیاري لوبغالي او جمنازیومونه جوړ شي. د پکتیا ورزشي امیر نوررحمان تسکین وایي
د جمنازیوم موضوع د تقریبا 9 کال کې شروع شوی دی، اوس پرې کارونه مګر کم ته ولاړ دي او دلته موږ میلمستون نه لرو. دا ستونزې مشکلات موږ له مرکز سره بار بار شریکې کړې دي او یو تم دې باره کې مو رسمي سفرونه کړې دي.
د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د ځینو لرغونو او دودیزو لوبو سربېره له لسګونو کلونو راهیسې یو شمېر رزمي او غیر رزمي لوبې هم دود دي چې په هغو برخو کې هم ورزشکاران د خپلو قابلیتونو او تخنیکونو د لوړولو هڅې کوي. پکتیاوال ورزشکارانو د هیواد یا هم د هیواد نه بهر په ورزشي سیالیو کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا په پیښور کې د اکرا پونتون زیرز د کوونکو د موسیقۍ یو ډله جوړ کړې چې خلک پروګرامونو ته هم اوس دعوت کوي. د دې ډلې غړي وایي د خپل شوق پوره کولو ترڅنګ د موسیقۍ لارې او څه پیسې هم ګټي. زمون خبريال فرهاد شینواری د موسیقۍ د ډلې لزینو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې پرې جوړ کړی دی.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ور سره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمونگ بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مونگ اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونږ ویل چې یار آیډیا مونږ تراو چې یار یو بینډ جوړول پکار دی ځکه چې دې سره مونږ ارننګ هم کولې شو آمدن ذریعہ جوړ کو. بالکل مہنگائی خو تاسو ته پته نن سبا ډیر را اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے منگالو 30 آلو دیش در منگالو دیش درا
نو خلق ورکئی میشت سمرا پروگرام نہ کڑائی
بالکل ورکئی سیزن کی میش کے دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کے ابھی باندھے
د موسیقۍ دغه ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاقلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
نا سبق وایم ډیټا ساینس کې اشتیاق وایم یو کتو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوسه وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنټ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب گیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دي. ټو بی اونیسټ کنه زموږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس یې کنه موږ ټول په دې وباسو نو دا یو کال کې موږ ډېر امپروومنټ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته.
په پیښور کې د اکرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوښوي او خپل ساتیری پرې کوي.
ظاهری خبره چې چیر رباب ټنګ یلته خو خلک یې خوښۍ بینم کنه، نو خلک ډېر زیات خوښۍ دی. طریقه چې کومه ده کنه، هغه د نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده، ځکه چې دا یو فارم آف آرټ دی او زړه ته شول دی. صحیح ده، ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډېر نورم فائدې دي.
په پیښور کې د رباب او موسیقۍ نور آلات په لاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وښایي او دا یو مثبته سرگرمی ده. فرحات شینوار، مشال ریډیو، پیښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور پای کین زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے ل پیغام سر راگے
دا ہنر لار تشدد نل ری لار دا
پردہ او ورتا موضوعاتو اونی زخ پرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت تمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دا مسبخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
Thank you.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.